سلامونه د افغانستان په وخت شپږ بجې شوې زه اوس هم زم تاسو ازادي راډیو ته غواګیست تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب تلل شو خبرونه ملګری ملتونو وای افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پنیټ پر سفر بندیز به د دې واد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخونه نیسي. د ملګرو ملتونو د سرمشي وین سټیفن دوچارک پرون پنجشنبه ناوخته په یوه خبري غونډه کې ویل چې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي له سرمشي څخه جلا په خپلواک توګه کار کوي. وړاندې په خبرونه کې به په دې اړه تفصیل هم واوري. د نړیوالو لوتونو د څار یوه اداره وایي چې د سنگاپور ایرلاینز، بریټش ایرلاینز او لوتفانزا هوایي شرکت د افغانستان پر هوایي قلمرو الوتنې زیاتې کړې دي. د 2023 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې د ځغاست لیکې په ګډون د لوتونو د کیناستو او پورته کېدو د تنظیم دستګاوي خراب شوې وي، ډېرو نړیوالو هوایي شرکتونو د افغانستان له ترانزیت څخه لاس اخیستی و. د ریوټرز راپور له مخې که څه هم دغه خدمات وروسته په پراتوګه بیرته ندی پیل شوی، خو هوایي شرکتونه د افغانستان فضا د ایران او اسرائیل ترمنځ د هوایي قلمرو په پرتله خوندي بولي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې ولس پولیس وژل شوی دی او لاس ټپیان شوی دی. د پنجاب پولیسو تیر شپه په خبر پانه کې ویلي چې د پیخه پرون پنجشنبه هغه مهال رمسه شوی چې د پولیسو دوه موټر د اونیزي دندې تر بشپړولو وروسته بیرته راستنېدل چې یو موټر یې په لاره کې خراب شو چې وروسته غلور باندې د راکټونو حمله وکړه. د خبر پړې له مخې په دوړو موټر کې تر شل زیات پولیس سپاره وو. د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف د غبریت غندلې او د غلو پر وړاندې د سمدستي او اغزمنو اقداماتو مرور کړی دی. ولی شو چې دغه برید کچی سیمه په نوم غلو کړی دی. د سند او پنجاب یلات پر پوله سلګونه کیلومتره مربع سیمه له خیبر پختونخوا څخه د عرب سمندرګي په لوري د بهیدون کې اباسین دوړو غاړو ته پراته ده. د کچی غله استلا د هغو ډاکوګانو وسله والو لپاره کارول کی چې د سند او پنجاب په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي. د ایران د استخباراتو وزارت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د څوارلس غړو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس اسنا د دې وزارت لخوا نن جمعه د خبري شوی خبر پړې لمخې ویلي چې دغه مشکوک کسان د دې وزارت د اجنټانو لخوا نیول شوی دي. خو دا نه دی ویل شوی چې دغه نیونې کله ترسره شي، خو ویل شوی چې دا څوارلس کسان چې په غیر قانوني توګه د ایران خاورې ته ننوتي وو غوښتلې تروریستي عملیات سرته ورسوي. و مشکوک کسان په جنوبي فارس ولایت کې نیول شوی او نور په شمالي تهران، البرز او جنوبي خوزستان ولایتونو کې نیول شوې دي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه چې تر ډیره په افغانستان کې فعال ده، په تیر جنوري میاشت کې د ایران په جنوب کې د و خونړي بریټ مسولیت اخیستی و چې 950 کسان پکې وژل شوي وو. د هند صدر اعظم نارندرا مودی نن د اوکران پلازمینه کیف ته ورسید. نن موړې به په دې سفر کې د اوکران له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره د جګړې د پایته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. هغه کیف ته له رسیدو مخکې له ورسا څخه د کتنې په ترڅ کې له روسیا او اوکران څخه وغوښتل چې ارسم رجر چې کېدای شي د سولې لار مخ تکړي. خغلی مودی په ورسا کې ویل چې هند پوره باور لري چې هیڅ ستونزه د جګړې لاره نشي حل کېدای او زته کړه چې وادي د سولې او ثبات د ژر تر ژره بیرته اېدا کېدو لپاره د خبرو اترو ډیپلوماسي ملاتړ کوي. درنو لیدونکو تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې واورئ. نننې ورځ خبری مجله کې ډیر شمیر موارد تاسو ته لرو. ملګرو ملتونو د طالبانو د امر بالمعروف په نوې قانون د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره غاڼو بند. یو شمیر دینی عالمانو هم د قانون غندلې دي.
دا ممانعت په صدر د اسلام کې نو بیا وروسته نو دا تعبیر چې طالبان یې نه کوي دا تعبیر ناروا تعبیر دی.
د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې واوري چې په نورستان کې د کرکټ پر یو لوبغاړي کار روان دی.
تقریبا $40,000 په مصرف تازي او عملاً کار روان دي. تقریبا 50% کار خو تمام شوی دی.
او په دې خبري مجله کې مودي یوش به نور مطالب ترڅنګ د میدان وردګ د جلریز ولسوالي سنگلاخ سیمې ته ورولو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون وغنده. دغه سازمان وایي په دې ډول پریکړو د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو هیلې له منځه ځي. بلخوا د بشري حقونو او د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالان هم وایي چې د طالبانو حکومت هیڅ ډول کورنۍ او بهرنۍ قانوني مشروعیت نه لري او د قوانینو او مقرراتو د تصویبولو او پلي کولو حق هم باید ځان ته ورنه کړي. د طالبانو د حکومت په نوي قانون کې چې د دوی په خبره مشرې توشیح کړی، د ګڼو نورو موضوعاتو تر څنګ د ښځو پر غږ او مخ لوڅولو هم بندیز لګېدلی دی. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د دوی په خبره مشر مولا هبت الله اخونزاده توشیح کړی، د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو، مدني فعالانو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو غبرګونونه راپارولي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د پنځشنبه په ورځ د اګست په 22مه نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د طالبانو د قانون وغنده. نوموړي په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو حکومت په خپل نوي قانون کې د ښځو پر غږ خبرول او مخلوڅولو بندیز لګولای موبایل.
د دې ډول پریکړو د غندلو سربیره دا تصور ډیر سخت دی چې یو هیواد دی د داسې فرمانونو په موجودیت کې وده او پرمختګ وکړي او وضعیت یې ښه شي.
د طالبانو د حکومت په دې قانون کې چې د اګست په 21مه اعلان کړی، ټول څلور فصله او 15 ماده لري او په 14مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. د دې قانون د یادې مادې په بل جز کې د ښځو غږ چې سندرې، نعتونه او قرات پکې شامل دي، په مجموع کې په لوړ غږ ویل هم عورت بلل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د اعلان وروسته په هیواد دننه هم د ښځو د حقونو او مدني فعالانو او د معترضو ښځو بېلابېلو ډلو اعتراضي کمپاینونه پیل کړي دي. له دې ډلې د شنبههای ارغواني په نوم د معترضو ښځو ډلې رسنیو ته په استولو ویډیوګانو کې ویلي، د طالبانو حکومت د هیڅ ډول قانوني مشروعیت نه لرلو له امله د افغانستان په خلکو په ځانګړې توګه پر ښځو د محدودونکو قوانینو د جوړولو او پلي کولو صلاحیت نه لري. د دې ډلې مشرې مریم معروف اروین ویلي،
د طالبانو نومول شوی او نامشروع حکومت د افغانستان خلکو ته د قوانینو د تصویب حق نه لري. دایشي او طالباني حجاب نه انساني دی او نه اسلامي. د طالبانو نومول شوی حکومت د امر به معروف قانون خای چې دا ډله د افغانستان د خلکو په خاصه توګه د ښځو د بشري حقونو ازادي او د ځپلو په لټه کې ده.
د معترضو ښځو د خوځښتونو ډلې یوې غړي هم رسنیو ته پاستولې ویډیو کې ویلي،
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نوی قانون د ښځو د حجاب په اړه د هغو ځپونکو او سخت دریځو قوانینو مجموعه ده چې ښځې په بشپړ ډول د ځان پټولو او آن د هغو د غږ محدودولو ته اړ باسي. دا قانون نه یوازې دا چې د ښځو د هغوی ازادي اخلي، بلکې هڅه کوي چې دوی په بشپړ توګه د ټولنې د مشارکت څخه محروم کړي.
د بشري حقونو ځینې بنسټونه هم د قانون د ښځو ترڅنګ د ټولو وګړو د بشري حقونو ښکاره نقص بولي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته وویل،
البته طالبان در پای ایمالی محدودیت ها بودن، از وقتی که قدرت رسیدن هم
البته طالبان له هغه وخت چې وقت ورسېدل د ټول سخت دریزه او ظالمانه محدودیتونه یې ایمال کړي، خو قانون یې بیا له بده مرغه وضعیت نور هم بدتر کوي، ځکه دا د طالبانو ادارو ته ډېر واک ورکوي چې دوی له عامو خلکو سره په ډېرو عادي مسایلو د یو مجرم په توګه چلند وکړي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی په تېر یو کال کې 14,000 کسان د غیر اخلاقي اقداماتو په تور نیولي او 280 طالبان یوازې د ګیرې نه پرېښودلو لپاره له دندو شړلي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون غندلی دی. په دې قانون کې د شمېر نورو احکامو تر څنګ ویل شوي دي چې د ښځو مخ باید پټ شي او غږ یې څوک ونه اوري. دیني عالم صلاح الدین سعیدی وایي چې دا پریکړه اسلامي نه ده.
هغوی چې د غیر مسلمان وي او اسلام ته راغلي دي، د مسلمانانو د تماس پر بنیاد باندې راغلی، مسلمانانو ورته دعوت ورکړی. دا چې د ښځې غږ د فتنه شي، هر څه فتنه کېدلی شي، اما دا ممانعت په صدر د اسلام کې نه و، بیا وروسته نه و. دا تعبیر چې طالبان ته نه کوي، دا تعبیر خطا، غیر اسلامي او ناروا تعبیر دی.
دا اسما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د دې سازمان د بشري حقونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر سفر بندیز به هغه له راپور ورکولو راونه ګرځوي. د ملګرو ملتونو د عمومي مشاور سټیفن دوچارک دا څرګندونې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ځنګړي راپور ورکوونکي یو پر سفر د طالبانو د حکومت د بندیز په تړاو کړي دي. هغه دغه شان په افغانستان کې د بشري حقونو په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ وبله. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا وایي چې وضعیت تر هغې خراب دی چې ملګري ملتونه په اړه اندېښنه ښیي. تفصیل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر سفر د بندیز په اړه د غبرګونونو په دوام ملګري ملتونه وایي د ریچارډ بینټ پر سفر بندیز به هغه د افغانستان په اړه له راپور ورکولو راونه ګرځوي. د دغه سازمان د عمومي منشي ویان سټیفن دوچارک دا څرګندونې چهارشنبه ناوخته د اګست 28مه یوې خبري غونډه کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي پر سفر د بندیز پاړه وکړي. زیاته یې کړه هغه ته په غیر رسمي ډول ویل شوې دي. دوچارک وویل
فکر کوم هغه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په 2022 کال کې افغانستان ته سفر کړی و. زموږ لپاره د ځانګړو راپور ورکوونکو موجودیت چې په بشپړه توګه له عمومي منشي څخه خپلواک دی مهم دی. هغوی د بشري حقونو د جوړښت په برخه کې مهم او کلیدي عناصر دي.
د ښاغلي دوچارک په خبره راپور ورکوونکي په ځینو مواردو کې خپل د پوښښ وړ هیوادونو ته لاسرسی نه لري، خو دا د دې لامل نه کیږي چې راپور ورنه کړي. هغه د خبرې ناستې ته دغه شان وویل اوس د دې ښه فرصت دی چې خلکو ته یادونه وکړو چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو وضعیت دوی او نړیوالې ټولنې ته د اندېښنې وړ موضوع ده. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ د اګست 30مه د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړه چې پر ریچارډ بینټ افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولی او هغه ځکه چې په خبرې نوموړي د افغانستان ضد تبلیغات کول. د طالبانو دې پریکړې ته په کور دننه د بشري حقونو فعالانو او ځینو نړیوالو بنسټونو توند غبرګونونه وښودل او دا پریکړه یې وغندله. د بشري حقونو د څار د سازمان د آسیا د څانګې مسؤل ایلن پیرسن په خپلې ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره دغه پریکړه د شرم وړ بللې وه. په ورته وخت کې په خپله ریچارډ بینټ د چهارشنبه په ورځ د اګست 28مه د یو بیان له مخې د طالبانو پریکړې ته په غبرګون کې ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د بشري حقونو په اړه له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سره د دغې ډلې د تعامل په اړه یو اندېښمنوونکې نښه ده. هغه له طالبانو غوښتي چې دا پریکړه دې بیرته واخلي او هغه ته د افغانستان ته د سفر اجازه ورکړي څو د هیواد ته لاسرسی ولري. په ورته وخت کې په کابل کې د ښځو او نجونو د حقونو برخې فعالان بیا وایي چې په افغانستان کې وضعیت له هغې هم خراب دی چې نړیوالې په اړه اندېښنه ښیي. په کابل کې یوې فعالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښځو او نجونو وضعیت له هغې هم خراب او بدتر دی چې نړیوال او خاص توګه ملګري ملتونه د هغې په باره کې اشاره کوي. د مثال په توګه زده کړو ته نه لاسرسی او داسې لومړني او اساسي حقونه نور هم زموږ څخه اخیستل شوي دي. او تازه دغه کوم فرمانونه چې د طالبانو د حکومت لخوا صادرېږي ورستر بلې پر موږ محدودیتونه یې ډېر کړي دي، موږ ته یې ستونزې رامنځته کړي.
په پاکستان کې میشتي د بشري حقونو یوې بلې فعالې راهلې تلاش ویل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر هغې چې په طالبانو د نړیوالې ټولنې له لوري جدي فشار رانوړل شي ګمان نه کوي چې طالبان د بشري حقونو په اړه د افغانانو نړیوالې ټولنې غوښتنو ته غاړه کېږدي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په نورستان کې په لومړي ځل د کرکټ لوبغاړی جوړیږي. دغه لوبغالی په مرکز پرون کې په لاسچیری بزمکه جوړیږي. نور حال په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرکټ بورډ مسؤول یحیا اسد ازادي راډیو ته وویل دوی په ټول ولایت کې د کرکټ لپاره معیاري لوبغالی نه لري. لوبغاړو او د کرکټ نورستانیو مینوالو ترې تل د میدان جوړولو غوښتنه کوله. په وینا یې اوس یې په لس جریبه قومي ځمکه او د نورستانیانو لخوا په راټولو شوو 4000 امریکایي ډالرو د میدان جوړولو چارې پیل کړي او غواړي په نږدې راتلونکي کې کارونه بشپړ او د انټر کلب سیالي پکې ترسره کړي.
البته دا موږ شخصي مصارف باندې کوو. لس جریبه ځمکه د ځوانانو توقف شوی دی. اوس لپاره موږ پلان دا دی چې دا انټر کلب لپاره موږ دغه سیستم برابر کړو. موږ شخصي مصرف پکې کوو، تقریبا $40,000 پر مصرف راځي. عملا کار روان دی، تقریبا 50% کار خو تمام شوی دی. تقریبا یو هفته کې انشاءالله دغه انټر کلب سیالۍ په لاره شو.
د کرکټ نورستاني لوبغاړي وایي د لوبغالي په نشتون کې ډېر ستونزې ګالي. په خبرې د روزنیزو پروګرامونو او انټر کلب سیالیو لپاره کونړ یا ننګرهار ته ځي. د میدان جوړېدو سره به له یادو ستونزو خلاص شي.
زه نصرت الله نورستاني د افغانستان ډومیسټیک کرکټ یو تن لوبغاړی یم. موږ هر کال انټر کلب سیالۍ ترسره کول، هغه متاسفانه یا کونړ کې یا ننګرهار کې موږ کول. خوشبختانه ورته ووایي چې سږ کال انټر کلب سیالۍ زموږ په نورستان کې ترسره کیږي. دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده. موږ ډېر زیاته مننه کوو زموږ د تکړه بااستعداد ځوان استازي د کرکټ یحیی اسد نورستاني نه کوو چې په ډېر کم وخت کې ډېر خلې ځلې د نورستان ولس د کرکټ په برخه کې وړاندې کړل.
د نورستان اوسیدونکي په دغه ولایت کې د لومړني کرکټ لوبغالي جوړولو خوشاله کړي دي. د دوی په وینا له تیرو څو کالو په مرکز پارونه ولسوالیو کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو شمیر زیات شوی او په داسې ځایونو کې لوبې کوي چې هغه د منډې، توپ اچونې او توپ نیونې لپاره هیڅ مناسب نه دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکی یعقوب خان:
نورستان ولایت یو غرنیز علاقه ده. اکثر په سیمو کې زموږ ځوانان کرکټ سره علاقه پیدا شوې دي. په تیګو مینځ کې، په درو کې، په غرونو کې هغوی لوبې کوي. زیاتره غورځېږي، ژوبل کېږي. باید معیاري میدانونه هغوی ته جوړ شي، نه تنها کرکټ ته، ټول ورزش بخش ته باید متوجه شي حکومت ته، څو ځوانان ورزش وکړي.
نورستانیان وایي که په ولایت کې معیاري لوبغالي ورغول شي نو د افغانستان کرکټ بورډ کولی شي چې د اوړي په موسم کې په دغه زرغون او ښکلي چاپیریال کې د شپږیزې په څیر مهمې سیالۍ ترسره کړي. د نورستان په مرکز پارون کې په ولسي ځمکه او شخصي لګښت په داسې حال کې د کرکټ لوبغالی جوړیږي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د حکومت او کرکټ بورډ په مالي لګښت د کرکټ لوبغاړو ته یادې اسانتیاوې چمتو شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د هند صدر اعظم نن د اوکراین په لسمینې کیف ته ورسید. نریندر مودی به په دې سفر کې د اوکراین له چارواکو سره د روانې جګړې د پای ته رسیدو او د کیف او نوې ډیلی ترمنځ اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې. مودی کیف ته له رسیدو مخکې د پولانډ په پلازمینه وارسا کې ویلي چې جګړه د سوداګرۍ لار نه ده، باید د سولې لار خپله شي. نور حال په دې راپور کې.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی په یو تاریخي سفر نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. نوموړی به په دې سفر کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د جګړې د پای ته رسیدو پر سوریزو لارو چارو خبرې وکړي. د هغې جګړې چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل وروسته پیل شوی او دوه کاله پرې تېرېږي. مودی کیف ته له رسېدو مخکې له وارسا څخه د کتنې په ترڅ کې له روسیه او اوکراین څخه وغوښتل هر څومره ژر چې کېدی شي د سولې لار مخته ونیسي. ښاغلي مودی په وارسا کې وویل چې هند پوره باور لري چې هیڅ ستونزه د جګړې له لارې نشي حل کېدی او زیاته کړې چې هیواد یې په سیمه کې د سولې او ثبات د ژر تر ژره بېرته اعاده کېدو لپاره د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي. کیف ته له رسېدو سره سم په اوکراین کې میشتې هندي ټولنې د مودی تود هرکلی وکړ. مودی په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د دې ټولنې له غړو سره د روغ بړه او هرکلي څو تصویرونه هم خپاره کړي دي. تر دې مخکې د اوکراین د ریل ګاډي دولتي کمپنۍ پر ټلګرام چینل د مودی یوه ویډیو خپره کړې چې پکې نوموړی د ریل په ذریعه له پولند څخه کیف ته رسېږي. دا لکه چې د هند او اوکراین ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې ټینګې شوې په څه باندې دیرشو کلونو کې کیف ته د هند یوه مشر لومړنی سفر دی. مودی ویلی دای به اوکراین ته په دې سفر کې د هند او اوکراین ترمنځ د دوستۍ د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. پر هند لویدیځو هیوادونو لخوا انتقادونه هله زیات شول چې مودی تیره میاشت په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دغه کتنه داسې مهال وشو چې د روسیې د مزایلو په یوه خونړي برید کې په کیف کې د ماشومانو یو روغتون په نښه شوی و. متحده ایالات چې نوې ډیلی ته د چین د پراختیا غوښتنې د سیاستونو په کنټرولولو کې د یو مهم شریک په توګه ګوري، روسیې ته د مودی پر دو ورځني سفر خواشیني څرګنده کړې وه. هغه مهال د مودی پر دې سفر تر ټولو سخت انتقاد د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي کړی و، او هغه خواشینونکی او د سولې پر روانو هڅو یو ویجاړونکی ګزار بللی و. هغه ویلي و چې په دغسې یو ورځ کې د نړۍ د تر ټولو لویې ډیموکراسۍ مشر په موسکو کې د نړۍ تر ټولو خونړی جنایتکار په غېږ کې نیسي. د اوکراین د ولسمشر یو همکار میخایلو پودولیاک رویترز خبری آژانس ته ویلي چې له کیف څخه د مودی کتنه ډیره مهمه، ځکه ده چې نوی ډیلی په حقیقت کې پر موسکو نفوذ لري. پودولیاک زیاته کړه، دا زموږ لپاره خورا مهم دی چې له دغسې هیوادونو سره په اغیزمنه توګه اړیکې جوړې کړو، دوی ته دا روښانه کړو چې د جګړې سم پای څه دی او دا د دوی په ګټه هم ده.
د امریکا د ولسمشر مرسیالې کاملا هریس د دیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ لپاره خپل کاندیداتوري ومنله. نوموړی تیر شپه د دیموکرات ګوند د ملي کانګري په څلورمه او رسمي ورځ د وینا په ترڅ کې رسمي د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې د دیموکراتیک ګوند له لوري کاندیداتوري ومنله. مخکې له دې چې کاملا هریس وینا پیل کړي، شاوخوا درې دقیقې د ګډونوالو له تود هرکلی سره مخ شوه. هغه په دې وینا کې د امریکا خلکو ته د خپلو سیاستونو او پروګرامونو او لیدلورو په اړه معلومات فرکړل، او همدارنګه د جمهوری پالو د ګوند د کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر کړنو او سیاستونو انتقاد وکړ. میرمن هریس ویل چې د قانون حاکمیت ملاتړ ته ژمنه ده. کاملا هریس وروسته لغې د دیموکرات ګوند له لوري د ولسمشر انتخاباتو نوماندې ته راوړاندې شو چې ولسمشر جو بایدن له خپلې کاندیدۍ لاس واخیست او د هغې ملاتړ وکړ. ټاکل شوه چې د امریکا د ولسمشر انتخابات د نوومبر په 15 نیټه ترسره شي. فلسطینی روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د اسرایلو د تیرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د وژل شویو کسانو په جسدونو کې د الاقصی شهیدانو روغتون ته وروړل شوي، او اسوشیټیډ پرس هم شمیرلی چې د وی ښځې او درې ماشومان نه پاتې شوني شامل دي. دا برید داسې مال شوی چې متحده ایالاتو، قطر او مصر له میاشتو راهیسې هڅې روانې کړې چې په غزه کې د یوه اوربان او د اسرایلي برمته د خلاصون لپاره یو موافقه ترلاسه شي، خو تر اوسه په دې برخه کې اختلافات نه دي. خبر شوی
لا خبرونو ور اخوا
د میدان وردګ ولایت شمیر رسیدین کې وایي چې په دغه ولایت کې د پارکونو جوړولو لپاره مناسب ځای نشته، خو حکومت ورته کار نه دی کړی. دوی وایي حکومت دې په دغه ولایت کې پښته شنو او سیاحتي سیمو کې خلکو ته اسانتیاوې برابر کړي سو د راتلونکو سیلانیانو شمیر زیات شي. یو شمیر سیلانیان هم وایي چې باید په سیاحتي ځایونو کې دوی ته لازم امکانات برابر شي، په ځانګړي ډول هغوی چې له بهر راځي. نورحال په دې راپور کې.
دا د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سنگلاخ تپریحي پارک دی. د شنو غرونو په منځ کې دا سیمه چې نرمه هوا او شنه بخملي فضا لري، د سیمې د اوسیدونکو په وینا لیدو ته د افغانانو تر څنګ ګڼ بهرني سیلانیان هم ورځي. شیرالی چې د ګاونډي هیواد پاکستان څخه ورته راغلی وایي د سنگلاخ په نوم دا سیمه ډیره ښه هوا او اوبه لري.
له پاکستان نه راغلی ما، نو ماشاءالله دغه ځای سنگلاخ نومیږي، نو ماشاءالله بیخي زیات ښه ځای ده. هم ماشاءالله غټ نهر لري، او ماشاءالله دا غرونه وګوره او دا ونې وګوره، ماشاءالله هر رقم میوه لري، خو یخې اوبه دي، د انسان زړه ډیر خوشاله کیږي ماشاءالله.
د بیلابیلو سیلانیانو کوربا سنگلاخ په خپل څنګ کې یو کوچنی سیند هم لري چې سیلانیان ورڅخه زیات خوند اخلي. توریالی چې د پلازمینې کابل څخه د سنگلاخ سیمې ته ورغلی زیات خوشاله دي، او وایي چې هر اونۍ له ملګرو سره سنگلاخ ته راځي.
لکه طبیعت خو آزاد، طبیعت خو بازار، خو موږ هر وخت د بازار کې یو کابل ګرځو را ګرځو، هغه او دا خو ډېره فرق لري. بازار نو ګرمي او غلی موټرو، دلته ته طبیعت، دلته انسان لکه ژوندی کېږي. کله کله جمعه په جمعه راځو موږ، خو دې خو اول راغلی.
په دغه ولایت کې یوازې دا سنګلاخ سیمه نه ده چې د سیلانیانو کوربه ده. د دغه ولایت مرکز میدان ښار اړوند د سرپل سیمه هم اکثره وخت د سیلانیانو کوربه وي. د سرپل سیمه چې شنه سیمه ده او دا هم اوبه لري، ورته راغلي سیلانیان یې له لیدو خوشحاله دي. خو له حکومت غواړي هغه سیمې چې خلک ورته د سیل لپاره ورځي باید خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي تر څو د سیلانیانو تګ راتګ سیمو ته نور هم زیات سي. سمی الله چې د لغمان ولایت اوسیدونکی دی دغه سیمې ته ورغلی دي.
شاهد چې دغه ښایسته دی دلته خلک سیاحت ته راځي، نور نور سهولتونه هم برابر کړي، امکانات دي ورته برابر کړي، هوټلونه برابر سي چې دلته د شپې د تېرولو لپاره ساحې برابر سي او داسې منظر ایز دا هو ته چې دا د چکر ساحې دي. دلته ډېر سیلانیان راځي چې اوس ګوره موږ لغمان نه راغلي، دوه درې ولایت مو پاس کړي، دلته راغلي یو، کېدای شي نور ولایتونه هم خلک راغلي د سیاحت لپاره، د چکر لپاره، د شپې د تېرولو لپاره دوی زمینه سازي وکړي، نو دا به دوی لپاره ډېر زیات سیلانیان هم راجلب کړي او دوی به ډېر ښه پرمختګ هم وکړي او ډېر ښه کار به هم وشي.
میدان وردګو ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي هم د دغه ولایت له سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي چې په دغه ولایت کې دی په سیاحتي سیمو کې د پارکونو جوړولو لپاره پام راواړوي او بهرني او کورني سیلانیانو ته د شو خدمتونو وړاندې کولو لپاره زمینه برابره کړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي او ځوان محمد هارون دغه شان له ځوانانو سیلانیانو دا غوښتنه هم کوي چې د پارکونو په پاک ساتلو کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
نزوانو نه مهیله داده سی پارک ترازی پارک باید نظم مراد که همدارنګه د پارک د پاک ساتلو خیال وساتي. په دوم قدم کې زمونږ دغه مصنوعي پارک ده دا ډېر وخت په خو جوړ سوی ده او استهلاك سوی ده. د دولت مغوښتنه داده تر څو دغه پارک لپاره د ترمیم لپاره بیا څه بودیجه تصویب کړي.
موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکو او د سیلانیانو د دې غوښتنو په اړه په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره هم خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو مو د یاد ریاست له مسؤلینو څخه کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې وړ ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او نسبي امن وروسته په افغانستان کې د نونو بېلابېلې سیاحتي سیمو ته چې مخکې د ناامنیو له امله خلک نه سو ورتللی د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو سفرونه ډېر سوي، خو په ورته وخت کې دوی تفریحي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز هم لګولی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
وسه ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د دې خبري مجلې په وروستیو کې ازادي راډیو ته تاسو راغلي پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو مینوال د ازلول کومي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او عبیده استاذ سره د سوت پریکدم یقیني دومره خبر به وکم دي بیروزګاری په اړه باندې چې بیروزګاری چي ده د خصوصا په ټولنه کې د ځوانانو د لپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو د لپاره چې د تعلیم یافته او یا یو مسلک کې د کار غواړي او د کار نه پیدا کیږي یقیني دی ول لپاره خو بیا ډیر سخت مرز ده خو اوغټ مرز ده ځکه چې زموږ تجربه دا ده چې په کوم ورځ کار نه وي، بیروزګاری وي او سړی عادت هم نه وي ورسره د بیروزګاری سره دا وسې ګرځي دا سره بیا هغه ورځ ډېر سړي باندې سخت تېرېږي ځکه هغه ورځ غیر له خوبو نه ما سوا یا نور هر ساعت سړي باندې یو بوج لیکن چې کله کاروبار وي د سړي دا فکر شونه ختم وي، فکر یې برابر وي او سړی آرام وي لیکن هبل طرف ته هغه خلک چې یاره بیروزګاری سره دی عادت دی یو باندې بیا تاثیر نه کوي.
ازادي راډیو کارګون ګټول ته سلامونه کوي دی وړاندې کوم او بس سلام ده چې تاسو د ازادي راډیو نه د شهیدان ماینو وزارت یو راپور خپور کړ. دا راپور په اساس باندې چې د یتیمانو د کونډو او د مالی مالینو هغه مالونین چې تیر نظام هغه دي او دو سره جنګېدلي دي هغو ته هیڅ چا ته داسې معاش نه دی ورکړ شوی، په سلو کې پنځو ته ورکړ شوی دی، نورو سم هماغسې ګرځي. دوی خپلو ته ورکوي او د هغو د نظام د تیر جمهوریت د نظام کسان چې څومره دي هغه هماغسې اوس هم خوار او زار او تکلیفونو کې دي، ژوند یې ډېر سخت دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.